آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
پاکستان وایي په افغانستان کې د سوله ایزې لارې د روانې جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ کوي. برطانیا خپل یو جګپړی چارواکی سبا ایران ته لیږي چې جنجال د امریکا او ایران ترمنځ جنجال کم کړي. او امریکا د امریکا جمهور رئیس مارک اسپر د دفاع د نوی وزیر په صفت نومولای.
د خبرونو نروسته په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا توقع لري چې په پاکستان کې دغه درې ورځنی غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته لار اواره کړي.
دغه هڅې چې روانې دي هغه د یوې داسې تګلارې رامنځته کول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې نور د میر رحمان رحماني سره روغې جوړې ته چمتو نه دي.
په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان وایي چې په دغه جرګه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې دا خوډه وروسته چې له امله د جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم ماتې شوې. نور د میر رحمان رحماني
او په لندن کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې ادامه لري. نن هند افغانستان د ټیم سره لوبه کوي. وروسته د امریکا خبریال جعفر خان سره مستقیما غږیږو. خو زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی وای پاکستان په افغانستان کې د سولې ایز لارې د روانې جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ کوي. قریشی د افغان سولې په اړه د درې ورځنی کانفرنس چې د پاکستان د لاور په ښار کې د سولې په څیړنیز مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات بنسټ رابللی دی خبرې کولې. ویل چې موږ په افغانستان کې د سوله ایز حل لارې ملاتړ کوو. په دې کانفرنس کې به تر ډېره حده په افغان سولې، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو په اړه خبرې وشي. دا غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ډېر زر به په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو شمېر 8000 ته راکم کړي. خاغلی ټرمپ د دې نه مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمول د سولې د روانو خبرو د پرمختګ سره اړه لري. ټرمپ همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې حالات اوس په سم لور روان دي. ټرمپ د خبرې په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په روانه میاشت کې یو ځل بیا په دوحا کې د طالبانو د استازو سره د سولې په مسلې وغږیږي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د برتانی د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی سبا ایران ته ځي چې په سیمه کې د ایران د چلند په حقله د برتانی او نړیوالې ټولنې اندېښنې دغه هیواد د چارواکو سره شریکیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په داس حال کې په سیمه کې جنجالونو زور اخیستی دا ښه وخت دی چې د ایرانی چارواکو سره ډنګ پیلې او ګټورې خبرې وشي. بل پلو ایرانی چارواکو په تهران کې د عربي متحده اماراتو سفیر په دې خاطر اظهار کړی و چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو ته یې اډه ورکړې ده. تهران وایي امریکایي بې پیلوټ الوتکې د همدې اډې نه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د نړۍ د نفوسو قریب نیمایي د ملاریا د مرض په خطر کې دي. د دې مرض د مخنیوي دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې د مرض مخه بنده شي او دویمه لاره دا ده چې هغه ماشه چې دا مرض خپروي هغه له منځه یوړل شي. د نړۍ نیمایي نفوس د ملاریا د خطر سره مخ دی، خو په افریقا کې دا ستونزه ډېره زیاته ده.
ایران نن د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی دی چې د هر تعرض په مقابل کې به سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی د ایران نیمه رسمي خبر اجانس تسنیم ته ویلي دي ایران به پرېنږدي چې په سرحدونو یې تیری وشي. موسوی وویل ایران به د امریکا د هر تیری او خطر کلک ځواب ووایي.
د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د جنوبي چین د بهیرې د جنجال په سر خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی او احتمال لري چې د دې روان کال تر پایه پورې به د سیمې رهبران په بنکاک کې غونډه وکړي. چین وایي د دې بهیرې د زیاتره برخې د مال چین د دې بهیرې د زیاتره برخې د مالکیت ادعا کوي. په داسې حال کې چې نور ملکونه د چین دا ادعا نه مني، وایي چین په دې بهیرې کې مصنوعي نظامی ټاپوګان جوړوي او د هغو بیړیو مخه نیسي چې دغه زون ته ورننوځي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مارک اسپر د دفاع د نوي وزیر په صفت نومولی دی. نوی وزیر د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکې تر وشتو وروسته ایس پر د سناد له مجلس نه د اعتماد رای اخلي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې دریم کس دی چې د دفاع سرپرست وزیر ټاکل کیږي. چارواکي وایي چې پخوانی سرپرست وزیر پیټریک شنهان له خپلې کورنۍ سره د وخت تیرولو په خاطر خپل دنده پرېښې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د خبریالانو ټولنې وایي مصري چارواکو مطبوعات نه دی پریښي چې په محکمې کې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د مړینې په هکله خبرونه خپاره کړي. د بې سرحده خبریالانو ادارې ویلي دي چې د محمد مرسي د مړینې په هکله د مصر په مطبوعاتو کې هم دومره لږ خبرونه ورکړل شوي چې په نشت حساب دي. محمد مرسي په مصر کې لومړنی جمهور رئیس و چې په دیموکراتیک توګه ټاکل شوی وو او د اخوان المسلمین غړی وو.
د لیبیا ساحلي ګډ وای د مدیترانی په بهیرې کې د ماجیرینو څو کښتۍ نیولې دي چې تقریبا دوه سوه مهاجر پکې سپاره ول او غوښتلي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د ساحلي ګارډ ویان ایوب قاسم ویلي دي چې په 50 ربړي کښتیو کې 200 مهاجر سپاره ول او په دې تیرو څو ورځو کې د پایتخت طرابلس سره نږدې نیول شوي دي. ساحلي ګارډ ویلي دي چې ټول مهاجر د افریقایي هیوادونو خلک ول او یوازې 8 تنه یې د بنګلاديش اوسیدونکي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان نن خپله شپږمه لوبه د هند سره کوي. هند په خپل نوبت کې 240 منډې وکړلې، 8 لوبغاړي وسوځل. افغانستان اوس په خپل نوبت کې 55 منډې کړې دي، یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. حضرت الله زازی 10 منډې وکړلې او وسوځېده. ګلبدین نایب تر اوسه 40 او رحمت شاه 11 منډې کړې دي او د لوبې 15 اوور روان ده. د توپ اچونې په برخه کې بیا د تر ټولو ښه لوبه د افغانستان دپاره محمد نبی وکړل. هغه په نهه اورو کې 3 منډې ورکړلې، 2 لوبغاړي وسوځول. ګلبدین نایب هم 2 لوبغاړي وسوځول. راشد خان، رحمت شاه او مجیب رحمان یو لوبغاړي وسوځول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو در نوریدونکو په خبرو کې مو د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په حقله خبر اوریدلې ده. خو وروسته د امریکا غ خبريال جعفر خان سره مستقیم غږیږو چې نور تفصيلات ورکې په دې باره کې. اوس راځو دې مسلې ته چې یو شمیر افغان سیاستمداران او د جمهوریت ریاست کاندیدان نن په پاکستان کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې یو ځای شوي دي په مسلې غږیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، چې هم په افغانستان کې او هم د افغانستان ګوند دیان په سولې کې ژوند وکړي شي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې دا کانفرنس به د افغانستان د سولې په لار کې یو فرصت وي او سیاست مدارانو او تحلیلګرانو ویلي دي چې د افغان سولې لپاره د بارانیانو هڅې ترغې پورې نشي کامیابې ده چې حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نوي پیل شوي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغان سولې په تړاو د بهرنیو هیوادونو د هڅو په لړ کې ګاونډی پاکستان نن د شاوخوا 1.5 افغان سیاستوالو او د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو کوربه و. پاکستاني چارواکي وایي چې د افغان سولې په کانفرنس کې له افغان سیاستوالو سره د سولې، د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه کانفرنس ته د یو فرصت په سترګه ګوري او تمه لري چې د سولې روانې هڅې به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي.
ای تلاش هایی که انجام میشه
دغه هڅه چې روان دي د وی مخه لپاره دي، چې هغه د وی داسې تګلارې رامنځته کول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي او همدارنګه د باور د رامنځته کولو لپاره د اوربند زمينه برابر کړي.
په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس کې د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمیر نور سیاستوالو ګډون کړی. کانفرنس ته د طالبانو استازي نه دي بلل سوي. په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې ټاکل سوي ولسمشر غنی د روانې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. سیاسي شنونکي وایي دا کانفرنس په دې نیت جوړ سوی چې پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر تر سیوري لاندې راولي.
اول دغه مشران سي تلي دي پاکستان ته د سولې په بهانه باندې چې دا د پاکستان لخوانه د رسمي دارو لخوانه بلل سوی دي دغه په داسې وخت کې کیږي چې سورې وروسته ولسمشر زی پاکستان ته او د اکثره د ولسمشر مخالفین هم دي نو او بل یو خوانه پاکستان سره پخوانی تعلقات هم لري نو دوی نه زیاتره د ولسمشر د موقف د کمزوري کولو لپاره استفاده کیږي او دوی هم دغه سره علاقه لري چې ولسمشر موقف کمزور شي.
په پاکستان کې د افغان سولې کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو پیل سي. د سیاسي شنونکو په اند تر هغه چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مالکیت نه وي پیل سوي دغه ناستې به کومې خاصې پایلې ونه لري.
د کابل په لومړی پروسه کې او د کابل په دوم پروسه کې چې درې کاله وړاندې دا پروسه پیل شوې ټول هیوادونو هم سیمه ییز هیوادونو او هم نړیوالو دا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې مذاکرات به د افغان دولت تر رهبری او مدیریت لاندې پرمخ ځي او دوی به په ټوله معنا د افغان دولت سره ولاړ وي. اما دوی خپل ژمنه نه دي درېدلې. دوی د هغه چې کسانو سره لیده کاته کوي چې هغه هیڅ ډول د افغانستان استازیتوب نشي کولی او بله برخه یې دا ده چې هغه قانوني مشروعیت نه لري.
تیره اونۍ د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره بیجینګ ته تللی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د تیر چهارشنبه د ورځې د اخوډب نه وروسته یو شمیر وکیلان د دې جرګې د رئیس د ټاکلو د پاره د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر رسولی ترمنځ د روغې جوړې په ځای نوي انتخابات غواړي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان وایي چې په دغه جرګه کې د تېرې چهارشنبه د ورځې د اخوډب وروسته چې له امله د جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم ماتې شوې نور د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د جوړجاړي رامنځته کېدلو وخت تېر شوی او اوس یو شمېر وکیلان په دې لټه کې دي چې د ریاست د څوکۍ لپاره نورو وکیلانو ترمنځ ټاکنو ته لاره پرانیسي. په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت یو استازی ګل احمد کمین امریکا غږ اشاره اړیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبه د ورځې د کړکېچ وروسته وکیلان د ښاغلي رحماني د پلویانو لخوا جرګې د ریاست په څوکۍ په زور د میر رحمان رحمانی د کیناولو د اقدام وروسته چې په ترڅ کې د کمال ناصر اصولي یو شمېر ملاتړو وکیلانو دغه مخه ونیوه او لوی جنجال رامنځته شو. د ښاغلي رحماني سره دوی نور جوړجاړي ته چمتو نه دي.
نو څه تالار وضعیت عموما ډېر اوښتی دي او ترې هیڅ مصلحت تاثیر نه دي. نو مطلق اکثریت تالار دا وایي چې که ډېر ښه وکړي نو د رحماني سره به دا وکړي چې دی چونډي رایې وړي د اخري راوند په انتخابات ته پاتې شي. نور هغه مصلحتونه چې پرې ورای باندې انتخابات او یا د ده دپاره یو لار جوړول و تر هغو ټولو تېر سوي دي خلک.
خو د ښاغلي میر رحمان رحماني پلوي وکیلان د جنجال پړه د کمال ناصر اصولي په پلوي وکیلانو باندې اچي. د تېرې چهارشنبې د ورځې د جنجال وروسته تر اوسه بیا په ولسي جرګه کې د رئیس ټاکنې په سر پر جنجال خبرې نه دي شوي. د پنجشنبې جمعې په ورځو ولسي جرګې غړي رخصت وو او نن د شنبې په ورځ کسان وکیلان دغې جرګې ته ورغلي وو خو پر دغې مسلې د وکیلانو ترمنځ بحث ونه شو. په ولسي جرګه کې د زابل ولایت یو استازي عبدالقادر کلاتوال چې دغې جرګې موقت منشي په توګه د چهارشنبې په ورځ کار کړی وایي چې نن وکیلان دې په تمه و چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به د نوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې وشي
او هغه هم د ځینو مشرانو په وړاندیز باندې. نن چې تاسو نن خاموشي اختیار کړئ احتمالا شاید سبا ته دا مشکل حل شي. په هغې بنا باندې نن کومه غونډه هم نه ده جوړه شوې او نه هم څه نوي پرمختګونه شته. همداسې یو خاموشي وه او د یوې بجې نه وروسته وکیل صاحبان ټول لاړه د کورو په طرف باندې. سبا ته به وګورو چې څه انکشافات او څه نوي بدلونونه رامنځته کېږي.
د ولسی جرګې یو بل موقت منشي عبدالروف انعامي هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دغه جرګه کې یو شمېر وکیلانو د روان په ټپه درېدلي حالت څخه د وتلو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. ښاغلي انعامي ویل چې دغو هڅو په لړ کې د منځګړو وکیلانو یو پلاوی د دواړو خواوو سره تماسونه نیولي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت دغه استازي هیله وښوده چې دوشنبه تر ورځې به دې مسلې ته یو حل ترلاسه شي. په ولسی جرګه کې دا جنجال د خبرګولي په دومه هغه محل راپیښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 238 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 133 او کمال ناصر اصولي ته 55 رای ورکړې چې دغې ورځې د نصاب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 143 رایو ته اړتیا وه. د پلټون وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یوه داسې رای هم ورکړل شوې چې د اوکې د نښې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی. شوی دی میر رحمان رحمانی پلویان دا رسمه غنی خداغه مخالفان ناسمه غنی چې ورسره د ولسی جرګې دریز د ټاکلو جنجال هم وګد شوی دی نګدی دوه میاشتې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوی پارلمان پرانیسته خو په ولسی جرګه کې دریز د ټاکلو د جنجال لامل تر اوسه د ولسی جرګې په ولسمه دوره کې پر هیڅ یو موضوع باندې وکیلانو بحث نه دی کړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس وایي چې په ایران د ځوابي برید پلان یې ونه مانه. په امریکا کې چارواکي د مطبوعاتو هغه رپورټونه ردوي چې ګوند جمهور رئیس ترامپ په ایران د برید امر کړی و خو وروسته ترې پشا شو. د آشنا تلویزیون سمیع الله جلالزه د دې خبر تفصیل لولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي پر ایران پلان شوی برید وروسته لغه لغوه کړ چې پریکړه وکړه د وشتل شوی ډرون الوتکې په بدل کې به تلفاتو احتمالي رقم مناسب نه وي. نوموړي د جمعې په ورځ له ان بی سي خبري چینل سره په مرکه کې وویل د ته وویل شول چې د دوی په بریدونو کې به احتمالا 150 ایرانیان ووژل شي.
ګورئ دا سینه ده موږ د اقدام لپاره تیار یو او دا به ډیر ژر وي او وضعیت به کیدای شي داسې حالت رسیدلی وي چې نه به دې غوښتلی او نه به دې بیرته ګرځولی شي. نو له ما یې وپوښتل چې مشره مونږ تیار یو او امر ته منتظر یو. ما ویل تر برید مخکې غواړم پوشم چې څومره کسان به ووژل شي.
جمهور رئیس ترامپ وویل د هیڅکله د عملیاتو وروستی امر ونه کړ او د امریکا جنګي الوتکې هم په هوا کې نه وې خو د اقدام لپاره چمتو وې. جمهور رئیس ترامپ چې د کاناډا له صدر اعظم سره د یوې غونډې په ترڅ کې خبرې کولې وویل چې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې ویشتل به د واشنگټن او تهران ترمنځ زیاتېدونکی ټکر لاپسی پیچلی کری.
د حقیقت منلو په صورت کې دا راته ګران و چې دا یو قصدي عمل وګڼم. فکر کوم دغه کار به هغه چا کړی وي یا کولو به یې چې کمزوری او احمق وي.
د امریکا یو لوړپوړي نظامي چارواکي وویل دا د امریکا په کشفي تجهیزاتو یو نه لمسوونکی برید و چې د ایران په هوایي حریم یې هیڅ تیری نه و کړی.
دغه برید سیمې د هغه څارنې لپاره زموږ د وړتیا اخلالولو لپاره هڅه ده چې نړیوال لیږد رالیږد او د سوداګرۍ آزاد بهیر ته تر وروستي ګواښ وروسته پیل شوی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپل حریم دفاع به وکړي. امریکا هم یوې بلې جګړې ته لیوالتیا نه لري.
فکر نه کوم چې جمهور رئیس د جګړې کولو غوښتونکی وي. زموږ په هیواد کې د جګړې لیوالتیا نشته.
وروسته پیښه د هرمز په تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د ماینونو تر حملې وروسته شوې ده. امریکا د دغو بریدونو ملامتیا د ایران په پوزه چوي خو تهران پکې له لاس لرلو انکار کوي. ایرانی چارواکو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې غورځول تایید کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نورو رپورټونو نه مخکې راځو. د خبر ته چې تاسو مخکې واوریدل چې په لندن کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې روانې دي او نن د هند او د افغانستان ټیمونه لوبه کوي. د امریکا خبریال جعفرخان چې د دې لوبو په باره کې د رپورټونو د برابرولو لپاره لندن ته تللی دی همدا اوس په موږ ته دوی وایي چې په نننۍ لوبه کې د ټولو نه مهمه او غټه خبره څه ده او داسې خو معلومیږي چې لوبه ښه روانه ده. موږ خو نه دلدلې خو دا مخکې موږ هم خبر واورېده. هان صاحب ستړی مشي نن هغه ډیره ښه خبره څه ده چې د کرکټ مینوال ډیر خوشاله ښکاري.
سلامونه زیبا خورتاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د افغانستان کپتان بلبدین نائب په وېستو منډو باندې وڅېدل او په دې سره د افغانستان دویم لوبغاړی هم وڅېدل او یو شي چې مدي کړی د افغانستان اهین افغانستان ته د 215 رنځونو یا منډو هدف ټاکلی دی. په دې معنی چې افغانستان به 215 رنځه کوي. نو نن په نړیوال جام کې به یو تاریخي ورځ وي ځکه تاریخي ورځ ورته ویلی شي چې هند د دغو اتلولیو مدعي د ګټلو مدعي ټیم بلل کېږي او تر افغانستان خورا غښتلی ټیم دی. د افغانستان تر افغانستان خورا غښتلي ټیمونه یې مات کړي دي. نو په دې حساب باندې که افغانستان لوبه وګټي نو یوازې دانه چې لوبه وګټي یو تاریخي ورځ به وي د افغانستان لپاره او د کرکټ لپاره.
دا د تاریخي ورځې نه علاوه د دینوم نه علاوه نور به د خپل دي کسانو ته چې د لوبه کوي دوی ته به څه ګټه وکړي؟ غیر له نومو نشانه
نو دوی خو د افغانستان لپاره لوبه کوي چې دوی مسلک هم دغه دی او د کار هم دا دی چې لوبه وکړي افغانستان نه وګټي د دوی د انفرادي ډول د هر لوبغاړي خبره کوي نو هر لوبغاړي ښځه لیږي نو د هغه په تاریخ کې د هغه نوم ثبتېږي چې دغه لوبغاړي په دغه ورځ د هند خلاف دغه منډې وکړي د افغانستان لپاره او د ځان لپاره د انفرادي ډول که په مادي لحاظ وایي نو هر لوبغاړی چې په نړیوال جام کې په هر لوبې کې لوبېږي نو دا هغه ته $15,000 ورکول کېږي که غوره لوبغاړی کېږي د لوبې نو نور امتیازات او نورې جایزې هم درکول کېږي
هلته خلک څه وایي ته په خپله څه فکر کوې ته خو هم د کرکټ ډېر شوقي همدې لپاره تللی چې د هند ولې دومره کمې لوبې وکړي دا خو ډېر قوي ټیم دی که نه وایي
دوه علتونه وو یو خو دغه میدان چې دی دا په کرکټ په اصطلاح کې ورته پیچ وایي یا هماغه ځای چې دا لوبغاړی درېږي بال لوبوي هماغه ځای د سپین یا د سلو توپ اچونکو لپاره ډېر مساعد ونن چې افغانستان په سلو توپ اچونکو کې ډېر غښتلی دی راشد خان د نړۍ مشهور لوبغاړی بلل کېږي محمد نبی مجیب الرحمن او دغو درېو لوبغاړو نن رښتیا هم ثابته کړه چې دوی د نړۍ ښه لوبغاړي دي او دغه میدان د دوی لپاره مساعد وو چې نن لوبه وکړي نو دا د هند کمزوري نه وه دا د افغان لوبغاړو او دغه میدان کار وو چې د هند غوندې مشهور او قوي ټیمې پرې نه ښودل چې افغانستان ته لوی او غټ هدف وټاکي
هانسب ډیر تشکر روستا دا د کرکټ د مینوالو لپاره نیم ساعت پروګرام لرو چې تاسو او د پروګرام پروډوسر او مسول بسره وغږیږي نور معلومات به ورکړي اوریدونکو ته ډیره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نیم ساعت وروسته به بیا تاسو په خدمت کې جعفر هاند حاضر شي د خبرونه د چلوونکو سره د کرکټ مینوالو خبرو سي کوله شي روسته خبرونه ته ټلیفون وکړي وس رازودی موضوع ته چې شمالي کوریا ته د چین د جمهور رئیس رسمي سفر پای ته رسیدلی دا په تیر سوار لس کلونو کې پیونګیانګ ته د یو چینایي رهبر لومړنی سفر ګڼل کیږي د دواړو هیوادونو رهبران د امریکا د جمهور رئیس سره په اړیکو کې خپل خاصې ستونزې لري د مجلسونو په ترڅ کې دوی د جمهور رئیس ټرمپ سره د خپل هیوادونو د اړیکو په حق له خبرې نه دي کړې تر اوسه د دې خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانی ولولي
ظاهرا شمالی کوریا ته د شی جی پینګ د سفر عمده هدف د یو مهم متحد سره اړیکې ټینګول وو خو جمهور رئیس ټرمپ ته یې هم یو پیغام درلود کوم غواړي ټرمپ ته وښیي چې د اټومي مذاکرو په ټپه ولاړ وضعیت کې کولی شي د چین څخه اقتصادي مرسته ترلاسه کړي ولسمشر شي چې د امریکا سره تجارتي جنجال لري د ټرمپ سره د راتلونکي اونۍ د مهمو مذاکراتو په درشل کې ځان ته امتیاز لټوي
شي په شمالي کوریا د خپل نفوذ اغیز وښود دا کار راتلونکي اونۍ د جیشل هیوادونو د غونډې په مذاکرو کې د هغه موقف قوي کوي
خاغلی جنگ پینګ شمالی کوریا ته د امنیت او پرمختیا په برخو کې د مرستې وړاندیز وکړ او په اټومي مذاکراتو کې د فعال نقش لرلو ژمنه وکړه خو دا معلومه نه ده چې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به څه ډول همکاري وکړي
که رښتیا ووایم په دې غونډه کې به ټرمپ قناعت ونه کړي شمالي کوریا هم تر اوسه داسې ونه ښودل چې په دې سطحه بیا مذاکرات وکړي او نه د امریکا له خوا د یوې لویې معاملې کوم وړاندیز منلی دی
سره له دې چې خبرې په ټپه ولاړې دي خو د پرمختګ ځینې نښې تر سترګو کېږي جمهور رئیس ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي چې د کیم له خوا ورته ښکلي لیکونه رسیدلي او راتلونکې اونۍ جنوبي کوریا ته د ټرمپ د سفر په وخت کې به په ټپه ولاړ مذاکرات یو ځل بیا پیل شي ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو اوریدونکو د واشنگټن په هنتون کې طبي سیډونکو د ویډیو گیمونو د جوړونکو نه غواړي چې د درملو په نوم گیمونه جوړ کړي یو ځانګړي ویډیو لوب چې د فول ډاٹ په نوم ده د گیمونو جوړونکو په کې سیالي کې تر څو داسې نوې پروتین تولید کړي چې کده چا ژوند چې د چا د ژوند د زغور د ژغورنې سبب شي ځنې په دې برخه کې خاصې ستونزې لري د مجلسونو په ترڅ کې دوی د جمهور رئیس ټرمپ سره د خپل هیوادونو د اړیکو په حق له خبرې نه دي کړې
دغه کانفرنس جلال آباد کې را بلل شوی او چې د ننګرهار والی یو شمیر رئیسان او لسګونه کاروانګر پکې ګډون والو د ننګرهار والی ویل د ولایت کې سګنې کال د کوکنارو کر د تیر په پرتلن لنمایي ډیر راکم شوی او روان کال به ډیر هغه پروژې پلي کې چې ګټه راسن کاروانګرو ترسي
نسکه لیوازې زموږ د وزارت زراعت بودجه
تقریبا 310 میلیون افغانۍ ده او همداسې انکشاف دهات ټول بودجه راتند معلومه خو رئیس تشریف لري تر 2 میلیارد پورې زیاته بودجه د انکشاف دهات د نګرار لپاره ده نو دینه باید مونږه مؤثره استفاده وکړو
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزي اداروي نورو کلونو کې په شپاړو سوالیو کې د کوکنارو کار کې دوه خوسګنۍ کال دغه کچه یول سوالیو تر ټیټه شوې ده
سر د مبارزي په برخه کې چې کوم پروګرامونه تطبیقېدل هغه بدلته د ولایتي ادارې په خوخه باندې مثلا کومنګ یو ګورو دلته شپخانه په جوړ شي وي لیلی په جوړ شي وي یا مثال نور کارونه پېښي خو ورې اوس هغه پالیسی چې راغله تغیر شوې ده اوس اره مرسته چې کیږي هغه مستقیمه د دهقان سره کیږي
کاروانګرو له چارواکو مخامخ پوښتنی وکړي او ډیر وی وویل چې یا خو یې سیمو ته د کوکنارو د بدیل مرستې نه دی ورسېدلې او کدی هم نو ملکانو او چارواکو والی دي
ستاره ترویج مدیر یا په خوانه ولسوال دې ته دې ما احترام دا اوس نه په خوانه ولسوال او دا راوته په ملکانو درې درې ګورې برخه کړه دا ملک مالدار و دا ملک دې کان و کنه زه دې کان زه دې کان
اما څنګه چې د دوی معیار مون زیات نه وغوړو د معیار په اندازې خمو ډیر محرومي ځکه از مون غاک که هر ځای له لور شو بیا هم بیر تر اغرزي او غزای ته نه رسیدي
چارواکو د مرستو او اصلاح شو تخمونو د ویش او زنو پروژو په پلي کېدو کې ستونزې ومنلې خوایي راتلونکي کې به هر څه په سمه توګه مخکېږي
په تیرو کې دغه شوراګانو نه هم ځینې خلک شکایتونه لري ولست شکایت لري ستونزې کې موجوده وي ولې ټول دغه سینې دي د شوراګانو مونږ لرو چې هغه د یو ماډل په ډول مونږ معرفي کولای شو
زیات شمیر ولسوالۍ دي مونږ د ډېر خدماتو نه برخمن دي مونږ هم دا ژمنه کوو چې هغه ولسوالۍ چې لا تر اوسه به برخه پاتې دي هغه ولسوالۍ تخپل خدمات ارزه کوو او د دوی رسو
امریکا غغله دی وړاندې په بیلابل ولایتونو کې د نشئی توکو سره د مبارزې په لړ کې غند د غډول کانفرنسونه جوړ کړي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15
د آشنا رادیو در نوریدونکو د نشئی مواد سره د مبارزې په باره کې مو د زبی الله غازی رپورت واورید اوس په واشنگټن کې د طبي سیډونکو د ویډیو گیمونو په حق له رپورت لرو
د فول اټ گیم د واشنگټن په پوهنتون کې د طبي سیډونکو لخوا جوړ شوې ده
فولډډ وړیا آنلاین گیم دی چې هر څوک یې لوبولای شي دی گیم استعمالونکو ته موک چیلنج ورکړي چې دغه سافټویر په کارولو سره نوی ډول پروتین تولید او ډیزاین کړي
پروتین د امینو اسید هغه اوګ ځنځیر دی چې د انسان په بدن کې مهم رول لوبوي
پروتینونه ډیر فوق العاده مالیکولونه دي او په ډیر منسجم ډول بڼه بدلوي او ډیر پیچلای فعالیت کوي طبي پروتینونه معمولا د پروسه د میلیارډونو کلونو په موده کې وده کوي
خو که پروتین په ناسم ډول ځای ونیسي بیا د حساسیت نه نیولې د سږو تر کیستیک فایبروسیس او د تایشیز یا په مغز کې د عصبي حجراتو د لمنځوړونکو ناروغۍ سبب کیږي نو دا ډول ناروغیو سره د مجادلې لپاره د واشنگټن پوهنتون د محققینو لپاره دا مهمه ده چې معلوم کړي پروتینونه په څه ډول رامنځته کیږي
هغه پروتین چې ما ډیزاین کړی نمونه مې ورته ساتلې دي ځکه زه غواړم چې متفاوت کار وکړم
چارواکی وای دوی د فول اټ گیم له تقریبا 15000 کسانو څخه غواړي چې دا سی پروتین ډیزاین کړي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي درمل نه پریوشي که تاسو هم غواړئ چې دا گیم ولوبوي کولای شئ په اسان توګه انټرنیټ ته ورشئ او پیل کړئ وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن
څو مهمه خبرونه لنډیز اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې ایزې لارې د رواني جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ کوي د جنوبي ختیځ آسیا د هیوادونو د جنوبي چین د بهرې د جنجال په سر خبره ترې کړې دي د خبرنن ټولنې وایي مصري چارواکو مطبوعاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې په محکمه کې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د مړینې په حق له خبرونه خبره کړي او د هند او افغانستان ترمنځ په لوبه کې افغانستان تر اوسه وښ پېته منډې کړې دي دوه لوبغاړي سوځلې دي د لوبې شلمه ور روان دي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو او د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه واورئ تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ خپل نظریات څرګندوئ